سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې او اوس پامو کوي د دې سات خبرونو ته. نن د زمري اسد ته وشتم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیزه سره برابر و. د پخوانی پاچا امان الله خان په مشه افغانستان 1299 کال د اسد په 23 چې د اگست 19 سره سمون خوري ل بریتانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوې غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرول د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي وویلله. غونډې ته د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب وویل چې نړۍ سره په متقابل درناوی ولاړې او ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي. د ملا یعقوب په خبره دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې نړیوال په افغانستان کې په کراتو د داعش د حضور په اړه اندېښنې ښودلې دي. د بشری او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنګسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګرۍ ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د یوې میرمنې د جنسي اړیکو په تور په سنګسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د بشري حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ کړی چې طالبان له دغه سنګسار څخه منع کړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حکومت محکمو د قصاص 115 د سنګسار 130 دغه راستر دیوال د لاندې کولو څلور پریکړې کړې دي. هغه 15 جسدونه مړي چې په مرمیو لګېدلي وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغۍ په سیمه کې د برېښنا پر پیو زړول شوي وو پیژندل شوي دي. د پاکستان پولیسو نن یکشنبه د اګست میاشتې په 13 نیټه له پاکستانی ډان رسپانې سره په خبرو کې دا منلې چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی عتیق شهوانی په سیمه کې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې جسدونه ځایي روغتون ته لیږدول شوي او تر اوسه هیچا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنې نن یکشنبه د اګست 13 پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یوه جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی و. د خبریالانو ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو اړوند قضیې دې له اصولو مرجعو سره حل و فصل شي. که څه طالبانو تل ویلي چې د رسنیو آزادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې په لسګونو رسنۍ تړل شوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سر توګه نیول کېږي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې په واشنگتن په غزه کې د اوربند رامنځته کولو لپاره خپلو ډیپلوماتیکو هڅې زیاتې کړې دي، تمه کیږي چې امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یکشنبه د اګست 13 اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 10 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوه تروریستي ډلې په توګه پیژني. سیمې ته د بلینکن سفر په غزه کې د روانې جګړې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو له وړاندیزونو وروسته کیږي. په دې خبرونه کې مظفر شتا سها قربانایمه. نن د زمري 28 د هغه ورځ چې افغانان یې له انګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ورځې د ورځې په توګه نمانځي. دا ورځ په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا ولمانځل شوه.
گاونډي هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورن پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې مشته مشکلات ایجاد کړي.
بل خو ځینې افغانان بیا د دې ورځې په حق لوی چلمانځل یې د پخوا په پرتله ډیر کم رنګ وو.
پخوا به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندارو مراسمو لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي، خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخوا وو هغه نشته ده.
او د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبه په ورځ د کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې پرانستل شو.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو لپاره یو لوی وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو لپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم سرور کار کور سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن د اسد یزمری اتوشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیزه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې اړه په کابل کې رسمي مراسم جوړ کړی وو. د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وویل نړۍ سره په متقابل درناوي ولاړې ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي او نه به هم چاته د افغانستان په کورنیو او بهرنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه ورکړي. یو شمېر پخوانی افغان سیاسي څېرې هم د دې ورځې له امله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي، خو په ولسی کچا دا ورځ نه د لمانځل شوې. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوی د حکومت په جوړولو او حکومتي چارو کې د بل چا فرمایش نه مني او نه هم د نورو په خوخه حکومت کوي. محمد یعقوب مجاهد دا څرګندونې نن د اسد د 23 نیټې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت په غو مراسمو کې وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوی وو. نوموړي د غراس پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي، له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې دوی ته له ستونزو جوړولو ډډه وکړي.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورن پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې مشته مشکلات ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستي او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو لپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې لپاره کوو.
د نوموړي دا څرګندونې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې تورخم ته څیرمه په غوړکي سیمه کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته وسلواله نښته وشوه. په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي وو نښته وروسته لاغې پیل شوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله، خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وشوې او دوی هم ځوابي برید ترسره کړ. د طالبانو د حکومت لخوا د اسد 23 د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت دا جوړ شوي مراسم په ژوندۍ بڼه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپرېدل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پخوانیو چارواکو او سیاسیونو هم د دې ورځې په مناسبت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل اکسپانه په یو بیان کې د خپلواک افغانستان لپاره د زده کړو په اړتیا ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو په وړاندې دي د هر ډول زده کړو دروازې پرانیزي. د ملي مصالحې دالی شورا مخکینی مشر عبدالله په یو پیغام کې خلکو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړې او له افغانانو نه د یووالي غوښتنه کړې. دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې عام افغانانو هم په پراخ ډول لمانځلې ده. د اسد 23 د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ د تیر جمهوري نظام پر مهال به په ولسي کچا په پراخ او شاندارو مراسمو لمانځل کېدل، خو سږ کال د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمه کې هیڅ ډول مراسم نشته. ننګرهار چېرته چې د افغانستان د ازادۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره د یو اوسیدونکي عطا الله ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د اسد 23 د انګریزانو څخه د ازادۍ د اخیستلو ورځ ده. دغه نن ورځ په ټول هیواد کې رخصتي ده، خو دغه ورځ د ولس لخوا نه لمانځل کېږي لکه په تیرو کلونو کې به چې دغه ورځ لمانځل کېدله. سږ کال دغه ورځ نه لمانځل کېږي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پخوا به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندارو مراسمو لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي. او نن چې که څه هم حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې، خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخوا وو هغسې نشته ده، او نه ملي بیرغ شته ده او نه خلک میلو ته راوتلي او نه په رسمي بڼه باندې چا لمانځلې ده.
خو په امریکا او ډیری اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د هنري کنسرتونو، غونډو، مشاعرو او ناستو په کولو دا ورځ په پراخه کچه نمانځل شوې. نن د اسد یزمري 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 115مه کلیزه ده. د 1999 کال د اسد په 28مه نیټه چې د 1919 زیږدیز کال د اگست له 19مه نیټې سره سمون درلود، د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کیږي.
د افغانستان د خپلواکۍ په اړه مو راپور واورېده. اوس په همدې اړه مو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر حکمت الله حکمت سره هم مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې خپلواکۍ یا ازادي د یو هیواد لپاره په څه معنا ده.
د دې ورځې لپاره زموږ نیکګونو، زموږ مندو، زموږ خوندو بې ساره قرباني ورکړې دي تر څو چې موږ دغه ورځ ترلاسه کړې ده. د 1919 څخه تر اوسه پورې افغانستان له بده مرغه ډېری بدې ورځې وزغملې. د دې ورځې په اړوند باندې منفي سیاستونه او ایدیولوژیک سیاستونه د دې ورځې ارزښت راکم کړي. دینی مذهبي حکومتونو د دې ورځې ارزښت راکم کړي. موږ افغانان خوښ یو چې د افغانستان په ملي جنتري کې بیا هم د اسد 28مه د خپلواکۍ ورځ رسمي رخصتي د لمانځل کیږي. زه چې کوم وخت ځوان ولم نو دا محفلونه به په کلو په ولسوالیو کې په جشنونو، په موسیقیو او بل اخره په اتنونو منځل کېدل. البته چې هغه باندې اوس نسته ده، حالات بل دي. ولی زموږ په زړونو کې دا ورځ ست ده، دغه اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ملیونونو افغانان دا ورځ په ملي بیرغ په شورولو باندې منځي خبرې کوي او وایي چې خپلواکي زموږ ګډ میراث دی، ټول قومونه د دې مالکین دي او موږ د دې ورځې بیا ساتل او لمانځل غواړو.
ښاغلی حکمت، دا ورځ په افغانستان کې نن په داسې حال کې ولمانځل شو چې طالبان خپل د شاه غازی امان الله خان د مفکورې مخالف دي او د هغې درې رنګه بیرغ سره هم دوی، یعنی هغه بیرغ هم دوی ونه منه. نو له بلې خوا نن دوی په دې غونډه کې افغانانو ته مبارکي ورکړه د خپلواکۍ یو له دې ورځې نه لمانځنه وکړه، دا په څه معنا ده؟
البته چې ټول طالبان د یو فکر څښتنه نه دي. د ملي ارزښتونو په اړه باندې په دوی کې هم مختلف فکرونه سته. ځینې ډیر افراطی دي، هغه نه یوازې دا چې شاه غازی امان الله نه مني، هغه عصریت نه مني، هغه د تمدن سره ډیر علاقه نه لري. د دوی ټول احساس پر مذهبي او دینی ارزښتونو باندې راټول دي. مګر په نړۍ کې هیڅ داسې ملت اغلی کاکړ تاسو نه سره شووالای چې هغه دی یوازې په دینی او مذهبي ارزښتونو باندې ژوند وکوي. د یو ملت ملي ارزښتونه د اقتصاد، سیاست، جغرافیا، کلتور، فرهنګ، موسیقي څخه نیولې بیا تر ډیرو پورې نور په بر کې نیسي. زموږ هیله دا ده چې د طالبانو په غورځنګ کې او د اسلامي امارات په مشرتابه کې هغه سالمه برخه چې ملي ارزښتونو ته درناوی کوي بل اخره غلبه ومومي. افغانستان د یو ملت په توګه باندې خپل په تاریخ باندې نه یوازې وویاړي، بلکې هغه ولمانځي. هغه څوک چې د غازی امان الله خان د شخصیت د فکر سره مخالف فتلری هغه په حقیقت کې د اسلامي ارزښتونو سره مخالفت کوي. غازی امان الله خان د اسلامي تمدن ورستۍ خلیفہ وو چې عثماني ترکیه دغه خلافت د ترسمه وسپارلې.
هغه له حکمت کوو ګورو دغه ازادي دغه خپلواکي چې 115 کال وړاندې شاه غازی امان الله خان افغانستان ته د افغانستان وګړو تاخیسته و اعلان کړي و، آیا افغانستان دون کلونه وروسته بیا هم یو آزاد خپلواک هیواد د منطقې په ساته کې مونږ ورته ویل شو چې افغانستان اوس هم استقلال لري، آزاد د خپلواک ده؟
د ګلوبال سیاست او اقتصاد په تعریف باندې په نړۍ کې تاسو مستقل هیوادونه د ګوتو په شمار راښودل شي، نور نسته. یا یاغي حکومتونه دي چې هغه نړیوال قوانین نه مني، او یا هم هغه حکومتونه دي چې په حقیقت کې خپل ملتونه ګروګان نیولې د خپلواکۍ تر نامه لاندې. افغانستان نن په سیاسي لحاظ باندې خپلواک دی، افغانستان نن په نظامی لحاظ باندې بهرنی حضور د دې هیواد په جغرافیه کې وجود نه لري، ولی افغانستان لا هم ډیر داسې څه ته اړتیا لري چې مخ خپلواک شي. زموږ اقتصاد وسم پر مرستو ولاړ دی، زموږ اقتصاد وسم په ګاونډیانو پورې تړلې دی. دا سری زدکرو د کیفیت کموالی، خرابوالی د هغه څه دي چې موږ افغانان جدي په تشویش کې بیا مو د چارواکو سره، بیا مو د نړیوالو ټولنې سره شریکه کړې ده. هیڅ یو ټولنه نه خپلواک ده، نه پرمختګ کولای شي، مګر په هغه ټولنه کې مور هغه حق ونه لري چې خدای ورکړی دی، بشری قانون ورته ورکړی دی او د افغانانو پر رسم رواج موجود دی. امان الله خان د افغانستان ټول وګړو ته نه تنها چې دا سیاسي خپلواکي راوړله، ډیپلوماټیک خپلواکي ورکړله، بلکې هغه په رښتینی توګه باندې هڅه وکوله چې نر او ښځه د شریعت په چوکاټ کې مساوي شي. په لومړي ځل باندې زموږ میرمنې انجونې ولاړلې په ترکیه کې د عصري علوم زده کړې وکړلې د کی په برخه کې.
ډاکټر حکمت الله حکمت د سیاسي چارو کارپوه چې د افغانستان د خپلواکۍ په اړه سره غږیدلی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبان حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال د ازبکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې تمه کوله چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوي عبدالكبير د غشان ویلي په نړیوالو ناستو کې یوازې دوی کولای شي د افغانستان او افغانانو استازیتوب وکړي، خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په نړیوالو ستیجونو کې د طالبانو د ګډون په اړه ویشلي نظرونه لري. په دې اړه سنا ککړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبان حکومت تمه خودلی چې شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير د ازبکستان له صدر اعظم عبدالله عرفوف سره په لیدنه کې ویلي تمه لري په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني او د غړو هیوادونو ګډو اندېښنو ته ځواب وویل شي. د طالبان حکومت ارګ د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یوې خبر پاڼه کې د مولوي عبدالكبير په حواله لیکلي چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې په نړیوالو ناستو کې یوازې د دوی حکومت کولی شي د افغانستان او افغانانو استازیتوب وکړي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف د شنبه په ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی او د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره یې لیدلی دي. د طالبانو حکومت د ارګ په خبر پاڼه کې د دغه سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانیستل ښودل شوي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان بیا په نړیوالو ناستو کې د طالبانو حکومت د استازو د ګډون په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمیر دوی وایي که د طالبانو حکومت د ټول شموله حکومت د رامنځته کولو او د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوالو غوښتنې چې د افغانانو غوښتنې هم دي ومني، کېدای شي په نړیوالو سټیجونو کې ورته د ګډون زمینه برابره شي. یو له دوی څخه شیردل پاتون ازادي راډیو سره په خبرو کې د شانګهای همکاریو سازمان وروستي غونډې ته چې د چنګخ په 13 او 14 په قزاقستان کې ترسره شوې و په اشاره سره وویل چې په دې ډول نړیوالو ناستو کې د طالبانو حکومت ګډون اړین دی.
که سرپرست حکومت هلته ګډون کړی وای خوشه به وای، ځکه چې طبعاً دغه سوالونه ټول دوی ته متوجه دي. دا سوالونه د کنفرانسونو جوړېږي، اکثره موضوعات محور د بحث افغانستان دی، ځکه چې افغانستان دغسې کنفرانسو ته نه غوښتل کېږي. نو طبیعي ده چې هلته هره پرېکړه کېږي چې د سرپرست حکومت یې ورسره ونه مني.
د نړیوالو اړیکو بل کارپوه حقوق پوه سید خالد سادات بیا وایي طالبان د دې سازمان په بشپړ غړیتوب سره غواړي د په رسمیت پیژندلو بحث مطرح کړي، خو په خبره یې ده چې طالبان حقوقي شخصیت نه لري، نو د یو دولت په توګه ورسره تعامل نشي کېدی.
طالبان تر اوسه پورې زه فکر کوم چې د نړیوال حقوقي شخصیت درلودونکي نه دي. دوی تر اوسه پورې د دولت په توګه باندې هغه حقوقي مسؤلیتونه او هغه تکلیفونه واجب چې باید یو دولت اجرا کاندي دوی صلاحیت نه لري. د طالبانو مشران والیان چې د نور جوړپور چارواکي د تر اوسه پورې د ملګری ملتونو سازمان سره همدارنګ د نړیوالو سازمانونو سره په تور لیست کې قرار لري.
د یادونې ده چې د شانګهای سازمان ډیری غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش القاعده او یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي، او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستانه دوی ته تریاک او هیروین قاچاقېږي. دا سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان 9 غړي لري چې هند، ایران او پاکستان یې هم غړیتوب ترلاسه کړی، او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالی وي او په ناستو کې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوکراین د روسیې د کورسک په سیمه کې پر یو بل پل هم هوایی بریت وکړ. د اوکراین د هوایی ځواکونو یو قومندان ویلي چې هوایی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې دوهم پل هم په نښه کړی دی. کیف هڅه کوي چې په سیمه کې د روسیې محاربوي ځواکونه کمزوري کړي. په دې اړه تفصیلي راپور له حدیث پردیس ناورو.
د اوکراین د هوایی ځواکونو قومندان میکولا اولشیوک وایي چې دویم پل هم له منځه یوړل شو. هغه نن یک شنبه د اگست میاشتې په 13 نیټه په ټولنیزه رسنۍ ټیلیګرام کې لیکلي چې هوایی ځواکونه په دقیقو بریدونو سره د دښمن لوجستیکي وړتیاو کمزوري کولو ته دوام ورکوي. د دغه پوځي چارواکي په خبره د بریدونو په روانه جګړه کې د پام وړ رول لري. تر دې وړاندې د روسیې پوځي بلاګرانو په کورسک سیمه کې پر سیم سین د ویجاړ شوي پلان زورونه خپاره کړي. مسکو تر اوسه پر دغه پله د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر اوکراین تور پورې کړ چې له لرې واټن ویشتونکي امریکایي راکټونو څخه په استفادې یو مهم پل د کورسک سیمې په ګولشوکوف ولسوالۍ کې له منځه وړی دی. اوکراینی ځواکونو د اګست میاشتې په 6 نیټه د کورسک په سیمه کې پر روسي ځواکونو د ناببره بریدو په کولو سره د اوکراین او روسیې 2.5 کلنې جګړې لوری بدل کړ. د دغه برید له کبله 140,000 کسان له دغه سیمې وتښتېدل او د روسیې چارواکو په خبره د دغه پل د ویجاړۍ له کبله له سیمې د خلکو د ویستلو لړۍ ستونزمنه شوې ده. راپورونه وایي جرمني په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې له اوکراین خپلو پوځي مرستو کمې کړي. په جرمني کې د اوکراین سفیر ماکیف له جرمني د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د کیف د پوځي ادارې مسول سری هیپوپ کې نن ویلي چې روسیې په دې میاشت کې خپل دریم بالستیک راکټ د اوکراین پر وړاندې استعمال کړی دی. هغه ویلي چې روسیې ځواکونو یو کروز راکټ هم د کیف پر لوري توغولی دی. د اوکراین هوایی ځواکونو بیا ویلي چې دوی پر کیف، سومی او بولتاوا پر سیمو د بی پیلوټ الوتکو د 2 بریدونو او 5 راکټو مخه نیولې ده. پوپ کو ویلی چې په کیف کې د وخت مرګ شوب لپاره راپور نه دی خبر شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزو سوداګریزو اړیکو د ټینګښت لپاره ګټور بولی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان علي کوزی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د دغه نندارتون د پرانستلو هرکلی وکړ. د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارو کو په حضور کې پرانستل شو. د دغه نندارتون یو شمیر لیدونکي سوداګر دا نندارتون د ازبکستان له سوداګرو او پانګوالو سره د لیدلو او د تجربو په حاصلولو کې ګټور غني. په دې اړه پورا راپور زموږ همکار چمتو کړی، تاسو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یو ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبه څخه تر دوشنبه پورې د 3 ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډیره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوی دی.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو لپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو لپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هېوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بیلابیلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمع محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه یې لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل.
ډېر ښه مې وژده او موږ ډېر خبرې زده کړو، ډېر مشاهد موږ زده کړو چې موږ څنګه یو بل ملک ته چې دار شو څنګه د مجګر موږ خپله دایر کړو. او دویمه خبره دا ده چې د هغې تولیداتو نه موږ باخبره شو چې هغه خلک څه تولید لري او موږ په کمه قیمت او په لږ وخت کې افغانستان ته موږ ورولی شو.
یو بل پانګوال رحیم مایار په دې اړه وویل،
موږ صنعتکاران او د ډېر صنعتکاران او تجاران سره مجلس درلودل، نو انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي، او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال، د ویزو د ترلاسه کولو، د برېښنا د تامین او سوداګرو پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې په دې نندارتون کې په بېلابېلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره، باروړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بېلابېل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو له پیغامونو
په تیر جمهوریت کې کله چې د ازادۍ ورځ شوه، لاموس خلک ور ووتل میلو ته، چکر وته، او درې رنګه بیرغ به ورسره ولاس کې، خوشحالۍ به وي، مستۍ به وي، چکرې به وي، خو خوند به یې کوله. خو اوس مهال په دې حکومت کې هغه شیان نشته دي، نه لیدل کېږي. اگر که هم رخصتي هم شته دی، خو خلک ته د خوند نه ورکوي او دغه ورځ نه لمانځي.
زه ډاکټر نوري د کامل څخه یم. واقعا ډېره خوشحاله یم چې دا ورځ لمانځل کېږي په افغانستان کې. حت او بل ده چې ارزښت یې لمانځنو هم لري، ځکه په همداسې شرایطو کې اخیستل شوی. او بل ده چې د دې ورځې حقیقي معنا دا ده چې موږ څنګه وکولی شو، دی خو ماخص دی چې موږ څنګه کولی شو په خپل اتفاق او یووالی وساتو.
سلام، سیال وردګی ما، یو تن د کابل اوسیدونکی. نن ورځ په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ لپاره عمومي رخصتي ده. د افغانستان حکومت ټولو هغه ورځې چې افغانانو قرباني ورکړې دي او افغانانو په دې کې سرښندنه کړې ده، شهیدان، مایوبین، معلولین لري، هغه ورځو ته درناوی لري، درنښت کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ترنوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان خبرونه به تاسو واوري. خو د غینه مخ کې لاند خبرونه. نن د زمری اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115مه کلیزې سره برابر ده. د بخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1298 کال د اسد په 28مه چې د اگست له 19مه سره سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسم په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروله، د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي وویلله. د بشری او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګرۍ ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د یوې میرمنې د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د بشري حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ وکړ چې طالبان له دغه سنگسار څخه منع کړي. د افغانستان د خبريالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبريال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. د ټولنه نن یک شنبه د اگست 13 پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسولینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی ده. د خبريالانو ټولنه پر طالبانو غږ کړی چې د خبريالانو اړوند قضیې د له اصولو مرجو سره حل او